السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه واوري. د دې ترڅنګ د پاکستان کورنیو مطبوعاتو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم ده، تفسیر او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اوریدو زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر پر هند او پاکستان غږ کړی چې د کشمیر په مسله دی له نرمۍ کار واخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش او نورې وسلوالې ډلې کمزورې کړل شوې دي. امریکا د مدیترانې سمندر بندرونو ته خبرداری ورکړی چې له ایراني تیل وړونکو بیړۍ سره دې مرستې نه کوي. دا هم پوره خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه پرون د هند او پاکستان له مشرانو سره د کشمیر د کړکیچ د نرمولو په اړه خبرې کړې دي. نوموړي پر ټویټر لیکلي د خپلو دوو خو ملګرو د هند او پاکستان له وزیر اعظمانو نریندرا مودي او عمران خان سره د تجارت ستراتیژیکي ملګرتیا او د کشمیر د تناو د کمولو په اړه غږېدلی دی. نوموړي وړاندې لیکلي که څه هم وضعیت سخت دی خو دوی ښې خبرې کړې دي. دا په تیرو درو ورځو کې د ولسمشر ټرمپ سره د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په دوهم ځل خبرې وې. د اګست په 15 نیټه هند د کشمیر د نیمه خپلواک حیثیت ته ختمولو اعلان وکړ چې ورسره سم د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ تازه ناندریو هم سر پورته کړ. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو په ټولګوندیزه کانفرنس کې پریکړه وکړه چې د اوسنی حکومت پر ضد به په اسلام آباد کې د مظاهرو لړۍ پیلوي. دا ټولګوندیزه کانفرنس د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن لخوا غوښتل شو چې په کې د اپوزیشن د ټولو ګوندونو مشرانو او استادو ګډون وکړ. مولانا فضل الرحمن د کانفرنس په پای کې ویل چې د اګست پر 9 د حکومت پر ضد د مظاهرو د پیلولو لپاره نیټه ټاکل کیږي. بل پلو د پاکستان د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان په یو ټویټر بیان کې لیکلي د اپوزیشن ټولګوندیزه کانفرنس د خپل منځي سیاست یو هڅه او د دوی حکومت ته ترې خطر نشته. نن په لسم ورځ هم د بلوچستان په مرکز کوټه او نورو سیمو کې د ځوانو ډاکټرانو احتجاجي کاربندیز روان دی. دوی له تیرو دوه ورځو راهیسې او پی ډی زم بند کړی دي چې له وجې خلک د سختو ستونزو سره مخ دي. د ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر رحیم خان نن مشال لړۍ وویل حکومت د دوی د تحفظ لپاره هیڅ ډول ګامونه نه پورته کوي چې له وجې دوی پر هړتال کولو مجبوره شوي دي. نوموړي دړکه وکړه چې که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به په ایمرجنسي وارډونو کې هم کار بند کړي. خو بل پلو د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شهوانی مشال لړۍ وویل چې د ډاکټرانو هړتال غیر قانوني دی او حکومت ورسره هر وخت خبرو ته چمتو دی. د برادر د امن لخکر او پخوانی مشر ملک معتبر خان وایي د اتوار د ورځې په بمی برید کې د کورنۍ سلور غړي وژل شوي. نوموړی وایي تر دې وړاندې هم پر کورنۍ مرګونې بریدونه ترسره شوي او له لسو زیات خپلوان پکې وژل شوي دي. ملک معتبر خان وایي د خیبر پښتونخوا حکومت یې پوښتنه نه ده کړې.
حکومت نه دا ګیله ده چې کوم کار او څومره نقصان او څومره چې کوم دی زمونږ واوه په یو په یو یم. نو په کار دا ده چې حکومت هغې دپاره زما ګرته سپورټ وکړي. حکومت سپورټ په کار دی او د وزیر اعظم صاحب پورې وزیر اعظم صاحب د اوسه پورې دغه زمونږ د سوار سړی دی او د اوسه پورې نه ما سره بېته وکړه او نوی ویل چې څنګه چل دی.
هلته د برادر د پولیسو مشر میا نصیب جان ویلي د اتوار د ورځې د برید فایر د نامعلومو کسانو خلاف درج شوی. په خیبر پښتونخوا کې د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر پرویز خان پرون مشال لړۍ وویل چې خلکو ته د سیلابونو خبرداری ورکړی. نوموړی وایي د دوه قسمه سیلابونو ویره دوی ویني. لومړی د قدرتي بارانونو له وجې او دوهمه دا چې د معلوماتو پر اساس کېدای شي د هند ال سي ډیم اوبه پر پاکستان پرېښودل شي. دا اوبه د ګلګت بلتستان له لارې د خیبر پښتونخوا ځینو سیمو ته تللی او غذایونه اغېزمنول شي. نوموړی وایي د باسین په غاړه آبادو کلو خلکو ته خبرداری ورکړی چې له احتیاط نه د کار واخلي. د هغه په وینا د سیلابونو له وجې د بره کوهستان، پټن، بډګرام، تورغر، مانسیری، بټاباد، هریپور، نوخار او ډیر اسماعیل خان سیمینه اغېزمن کېدی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پرله پسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلواله ډله کمزورې کړې ده. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی تیر ماښام مشال لړۍ ته وویل چې داعش په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر وړاندې بریدونه دوام لري چې د خلکو امنیت ګواښي.
هر گروه تروریستی که خود یک تهدید بزرگ برای
افغانستان، هر تروریستی شبکه چې ځان یې د افغانستان لپاره یو خطر باله ملای ماته کړل شوې ده. د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا هر ورځ د دغه ډلو مشران غړي او د هغوی د روزنې مرکزونه په نخښه کیږي. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې داعش ډلې په کابل کې د اګست پر 18 د واده پر یو لوی محفل د لوی برید ذمواري قبوله کړه چې پکې لږ تر لږه 35 کسان وژل شوي او 132 نور ژوبل شوي ول. امریکې پرون د یونان په شمول د مدیتراني سمندر ټولو بندرونو ته خبرداري ورکړه چې د ایران تیل لیږدونکي بیړۍ سره د مرستې نه کوي. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې واشنگټن پر دې بیړۍ د شام ته د تیلو د لیږدولو او تر بندیز لاندې تنظیمونو سره د اړیکو شک لري. امریکا ویلي له دې بیړۍ سره هر ډول مرسته به د ایران له اسلامي انقلابي ګارډ سره چې دوی د بهرني ترهګر تنظیم په توګه پیژني مرسته ګڼل کیږي. دغه ایرانی بیړۍ د برتانیې لخوا تر 45 ورځو پورې په دې شک درول شوی و چې ګوندې پر شام د روپۍ ټولنې له بندیزونو څخه سرغړونه کړې ده. خو د اګست په 19 له جبل الطارق حرکت وکړ. د جبل الطارق چارواکو د اګست پر 13 د تیلوړونکي بیړۍ د ضبطولو په اړه د امریکا غوښتنه رد کړه او د مخکې تګ اجازه یې ورکړه. په دې بیړۍ کې د 130 میلیونو ډالرو په ارزښت اومه تیل موجود دي. د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د هغو مذاکراتو د هڅو په اړه خبرې کړې چې کولی شي په ختیځ یوکراین کې د یوکراینی او روس پلوو بیلتون غوښتونکو ترمنځ کړکیچ پای ته ورسوي. د روسیې خبري ایجنسیو په وینا د فرانسې په جنوب کې د ولادیمیر پوتین او ایمانوئل مکرون ترمنځ د لیدنې 2.5 غنټې وخت ونیو او په ترڅ کې د سوریې پر شخړې د لیبیا پر صورتحال د ایران د جوهري تړون او د یوکراین پر شخړې د سلو ورځنۍ سرمشریزي د امکاناتو په اړه خبرې وشوې. دا تر دې ګړې د مشال لړیو خبرونه اوس ته احمد الله د هوا حال او د کرنسی بیا وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ اخیستل کیږي او 1.95 روپۍ 75 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.91 روپۍ 40 پیسې او 1.92 روپۍ 40 پیسې. یو یورو 1.44 روپۍ 75 پیسې او 1.15 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 50 پیسې او 2.40 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 90 پیسې او 2.40 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 215 شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ څه کېږي. نو 202 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي سړي ساتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 18 کم نه کم 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. پروانه خبرونه کې باور د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کشمیر په حالاتو خبرې کړې دي. د بلوچستان په مرکز کوټا کې ځوان ډاکټرانو کاربندیز پیل کړی چې لږې ناروغان له مشکلاتو سره مخامخ دي.
نن دا عوام اس غم نه خړل کیږي او دا سیال دی مریضان پر روډو پراته دي. دی ډاکټران دی مونږ هرتال کی ډاکټر دا هرتال په کم ځک سره راغلی دی. ډاکټر خو انساني خدمت دی.
التا په ثوابه کې هم د تماکو د مصنوعاتو یوې شخصي کارخانه کارکونکو احتجاج کړی دی.
زما شپږ ماشومان د زک اپنه کې سبق بیوی اغي بي تعلیم شو د علاج معالجه دا کشان ته کېل.
د افغانستان په خوست ولایت کې د هواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمه کلیزه ولمانسل شو. دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې یو وار بیا د هند تر انتظام لاندې کشمیر په شخړه خبرې کړې دي او دوی هیله مند دي چې امریکا به د پاکستان او هند ترمنځ د موجودې ترنګلتیا او د کشمیر مسلې هوارولو کې خپل رول ولوبوي. له دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان د اګست په 14 له ولسمشر ټرمپ سره د کشمیر په معاملې خبرې کړې وي. تفصیل د احمد الله په رپورت کې اورو.
د اگست په 19 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل د اگست په 14 د وزیر اعظم عمران خان د ډونلډ ټرمپ سره خبری شوی وی او وزیر اعظم نوموړی د کشمیر په معاملې د پاکستان د دریز نه خبر کړو. نو صدر ټرمپ ورته ویل چې په دې معاملې باندې هند وزیر اعظم نریندر مودی سره خبری کوي او پرون د ګل پوره صدر ټرمپ د هند وزیر اعظم سره خبری وکړي او ورته ویل په سیمه کې چې کم تاو تریخوالی رامخته شوی نو په هغې کې د کمی وکړی شي ځکه چې د سیمې امنیت په هر صورت په ځای ساتل پکار دي. د نوموړي وینا وه نریندر مودی سره د خبرو وروستو صدر ټرمپ د وزیر اعظم عمران خان سره یو وار بیا خبرې وشوې. وزیر اعظم صاحب د پاکستان دریز ډیر په وضاحت سره بیان کړو او صدر ټرمپ یې د هند حکومت لخوا پورته کړی شوو ګامونو وروستو د سیمې حالاتو نه خبر کړو او په ښکاره توګه یې ورته وویل چې په 5 اګست هند چې کوم ګامونه پورته کړل نو د هغې وجې نه یې دا سیمه د خطراتو سره مخ کړه ځکه چې هند دا ګام یو طرفه پورته کړی او دې په شایې ځینې مقصدونه وو. لومړی دا چې کشمیر په نړیواله کچه یوه متنازعه سیمه ده نو دې ګام له وجې هغوی ورله ځانګړی آئینی حیثیت بدل کړو. دویم دا چې هند یاده سیمه کې مسلمانان د اکثر نه په اقلیت کې بدلول غواړي نو دا هر څه نه صرف د ملګرو ملتونو د قراردادونو بلکې د نړیوال قوانینو هم خلاف ورزي ده. بلخوانوی ډیلی په کشمیر کې بدلونونه خپل کورنۍ موضوع بولی او د بارنو چارو وزارت ویان رویش کمار د اگست په 9 خبری غونډې ته په وینا کې وویل پاکستان د کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو په اړه د هند د پریکړې حقیقت باید ومني او د دوی په کورنو چارو کې له لاسوهنې دې ډډه وکړي. د ذکر دا چې د هند د کورنو چارو وزیر احمد شاه د اگست په 15 د اپوزیشن احتجاج سربیره د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت ختمېدو اعلان وکړو او وی ویل چې اوس به جموں و کشمیر او لداخ د مرکز تر انتظام لاندې دوه سیمې وي. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملی شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پرون په اسلام آباد کې د پاکستان غنو اپوزیشن ګوندونو د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ کې یو غونډه وکړه. په دې غنو ګوندی سره غونډه کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې په آئینی بدلون د سینټ مشر په وړاندې د بے باورۍ تحریک تر ناکامۍ وروسته په حالاتو او د اپوزیشن مشرانو په گرفتاریو بحث شوی دی. بل خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق اوان وای اپوزیشن په خپل پر یوې ایجنډا متفق نه دی نو ولس ته سر اختیار وای. تفصیل د احمد الله نه.
پرون په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر آئینی حیثیت بدلولو او حکومتي تګلارو پر ضد د اپوزیشن ګڼګوندیزه غونډه وشوه. د غونډې وروستو ګډې خبري غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل د حکومت پر ضد به په اسلام آباد کې درنه ورکوي او نیټه به یې د اگست په 19 ټاکي. ټولو ګوندونو په دې اتفاق کړی دی چې په ګډه سره به اسلام آباد ته راځو او د حکومت خاتمې لپاره به کوششونه کوو. موږ رهبر کمیټه ته ویلي دي چې یو اونۍ کې دننه د چارټر آف ډیمانډ جوړ کړي او هر ګوند په کې خپل سفارشات ورکړي چې بیا کله موږ اسلام آباد ته د مظاهرې لپاره راځو نو چې د ټولو ګوندونو متفقه غوښتنې وي. موږ د رهبر کمیټې غونډه د اګست په 16 را بللې او په 19 اګست به اپوزیشن مشران یو وار بیا رایوځای کیږي چې چارټر آف ډیمانډ او اسلام آباد مظاهرې لپاره په ګډه سره تګلاره جوړه کړو. د اگست په 19 شوې ګڼګوندیز غونډې ته د مسلم لیگ نیم مشر شهباز شریف د ناروغۍ او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د خپلو مصروفیتونو له وجې نه ورغلي خو پلاوی په کې ګډون وکړو. له دې علاوه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان اچکزی، نېشنل پارټۍ میر حاصل بزنجو، د قومي وطن پارټۍ افتاب احمد خان شیرپاو او د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر خان هوتی او میا افتخار حسین نه علاوه د ځینو نورو ګوندونو مشرانو او غړو هم په غونډه کې برخه اخیستې وه. د سینټ مشر پر وړاندې د بې باورۍ تحریک ناکامۍ په حق له د ایوی پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل د سینټ چیرمین په انتخاباتو کې چې څه وشول نو دینه اندازه ولګوي چې د 2013 په انتخاباتو کې به څه شوي وو. موږ هر ګوند ته دا ویلي دي چې پاکي او رڼې پلټنې دې وکړي او چې هر څوک مجرم وختونو پر ضد دې ګامونه پورته کړي. د ذکر دا چې په جولای کې اپوزیشن د سینټ مشر صادق سنجرانی پر ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې کړو خو په سینټ کې د اکثریت باوجود بریالي نشو. د اگست په لومړۍ نیټه شو انتخاباتو کې د سنجرانی په مخالفت کې 50 سوټونه اچول شوی ول، خو اپوزیشن ته د تحریک بریا لپاره 350 سوټونو ضرورت وو. د ناکامۍ وروسته اپوزیشن ګوندونو اعلان وکړو چې د هغو 14 سیاستوالانو ضد به اقدام کوي چې د پټې رای اچونې پر مهال یې د سنجرانی په حق کې ووټ ورکړی وو. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس اشقاوان د اپوزیشن غونډې په اړه په ټویټر په بیان کې لیکلي، د اپوزیشن دا غونډه د خپل منځي سیاست یو نوی قسط وو. نوموړي زیاته کړې، یو بل ته رښتیا نه ویونکي به اولس ته څه رښتیا ووایي، ځکه چې د مولانا صاحب ایجنډا بیله او د پیسا بچاو پارټیانو ایجنډا بیله ده.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده نور درې کاله غسولې او وایي دا فیصله د سیمایي صورتحال په بنیاد کړې ده. جنرال قمر جاوید باجوا د 2014 کال د نومبر په 9مه د دریو کالو لپاره د پوست مشر ټاکل شوی. د روان کال په نومبر کې به د کار موده پوره کېده. په پاکستان کې د دفاعي چارو پوهان وایي د حکومت دا پریکړه د موجوده حالاتو لپاره ضروري وه، خو د سیاسي چارو ځینې پوهانو د حکومت په دې پریکړه تنقید کړی. تفصیل دسرا زهیر ناورو.
د اگست په 19 اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتر جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویلې شوی، وزیر اعظم عمران خان د پوست د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت مدت تر دریو کالو نور غځولې. یاد دی ویل دی وړاندې په لومړي ځل د پاکستان پیپلس پارټي جمهوری حکومت د جنرال اشفاق پرویز کیانی د پوست د مشر په حیث د ملازمت مدت غځولې وه، او دارنګ جنرال قمر جاوید باجوا دویم د پوست مشر دی چې د چا د ملازمت مدت غځول شوه. لمشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې پوست پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال تلد مسعود ویل، د تیرو حکومتونو په پرتله دا وخت د سیول او عسکري مشروالۍ خپلو کې تعلقات ډیر ښه دي، او بل دا چې د منطقې په روانو حالاتو هم جنرال باجوا ډیر ژور نظر لري. نو ځکه وزیر اعظم عمران خان دا فیصله وکړه او د دې په منطقه ډیر ښه اثر پریوزي.
میرا خیال میں جو بہت اہم چیز ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جس قسم
سے فکر کوم چې دا وخت تر ټولو اهم کومه خبره ده، هغه دا ده چې سرنګ د پاکستان د امنیت صورتحال دی، او بیا د هندوستان لخوا چې په کشمیر کې کومې کاروایانی دي، او د پاکستان سره چې کومه مسله ده، او د دې سره سره دي، او یره ده چې داسې نوی چې جنگ شروع شي، او د دې سره سره د افغانستان چې کوم حالات دي، او د طالبان او امریکا ترمنځ د خبرو اترو سلسله چې کوم ځای ته رسیدلی. نو دا ټولې داسې خبرې دي چې د جنرال باجوا پکې ډیر لوی کردار دی. نو دغه ته پکې تو عمران خان سوچ کړی چې د نوموړي دا موده وغځول شي. بل پلو په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار شمیم شاهد هم په دې اړه مشال ریډیو ته اووی.
تاسو ګورئ نو په فوج باندې د جولای 2018 په ټول ټاکنو کې ډېر زیات ټکونه کېږي، په هغې باندې ډېر زیات اعتراضونه کېږي، او اوس په حزب اختلاف چې کوم دی نو هغې به دا وایي چې په قمر جاوید باجوا صاحب ته د هغې بدل ورکړی شو چې کوم کار هغه د عمران خان دپاره کړی او عمران خان اقتدار ته رسولو. زما دا خیال دی چې زه دا دې فیصلې ته په ښه نظر نه ګورم، او زه دا وایم چې د دې نه په ملک کې چې کوم سیاسي اړې کړی دی، کوم معاشي اړې کړی دی، او کوم انتظامي
وزیر اعظم عمران خان دا فیصله کې یو خو د پاکستان پیپلس پارټي د رهنما او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ګډون حکومتي وزیرانو ستایلي او ویلي دي چې حکومت دا فیصله د ملک د استحکام په غرض کړي. نو بل پلو بیا عوامي نیشنل پارټي په یو بیان کې بدی نیوکه کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې ځوان ډاکټرانو کار بندیز پیل کړی دی. ډاکټران وایي په روغتون کې د دوی د تحفظ لپاره ګامونه نه دي پورته شوي، او که غوښتنې یې و نه منل شوي نو احتجاج به نور هم زیات کړي. بلخوا د هړتال له وجې په روغتونونو کې ناروغان له مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومت د ډاکټرانو د کار بندیز غیر قانوني بللی دی. تفصیل د ایوب ترین نه اورو.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادې له لوري نن لسمه ورځ هم د احتجاج لړۍ روانه وه، خو د تیرو دوو ورځو راهیسې دغه ډاکټرانو د کوټ تر څنګ د صوبې په نورو برخو کې د لومړنۍ کتنې ځایونه یا OPDs بند کړي دي. په نتیجه کې د کوټ په هسپتالو کې ناروغان زیات شوي، خو ډاکټران د دوی کتنه نه کوي چې له امله ناروغان د سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې ترڅ کې مې چې کله و سیول هسپتال کوټ ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته د ځینو ناروغانو خپلوانو مشار روته په خبرو کې ګیله وکړه چې حکومت د دې هیڅ غور نه خوري.
زمانم دی محمد طویر زلنی وکیل دراغله لسار زادل تپسیول اسپیتال کې خوار وزار یو روټو دی تور سو پی ڈی ډاکټر جواب راکې سبای نست تور سی واړته واړته ورالو اغه لیبروم تور سی لیبروم تور سو اغه بای نست یو شیم دا څنګه ارتالو نه دی په خپل افس کې دوی همیشه جګړې په ساتونه وی باندې غواړي پرایویټ کلینیکان د دوی خلاص دي هلته سړي ته پرټیم ورکې په سیول اسپیتال کې یو توجه نست دل زخمیان هم راځي ګرد مریضان در پدری
مانو مردل خان دی زاد پشن سره غله یم زما د ګورنمنت پولیسستان څه دا خواسته چې دی دا سیول اسپیتال دو فیډانو پر حال باندې وګرځي خاص کر کې د منستران چې راغلي د وټونه خستې دي او ټوله پر خپل وټو د عوام په تجویز باندې راغلي دي نن د عوام هیڅ غم نه خړل کیږي او دا سیال د مریضان پر وټو پراته دي او څنګه چې حادثات وسی دا هیڅ غم خړل نهسته دا غم دی خړل شي زما ریکوست خاص کر کې جان کمال صاحب سره دي دی ډاکټران دی مونږ ارتال کې ډاکټر او ارتال په کم ځک سره راغلي دي ډاکټر خو انساني خدمت دی د خپل مفاد لپاره دی خو به جلا شي خو به
البته د ارتالی ډاکټرانو وینا وچ پروختون کې د دوی د تحفظ لپاره هیڅ ډول ګامونه نه دی پورته سوي او کله چې ډاکټرانو د خپل تحفظ خبره کوله حکومت هغه ډاکټران د خپل دندې څخه لری کړل. په دې ترڅ کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر رحیم خان وایي که د دوی غوښتنې ونه منل سوي نو دوی به په واړو او ایمرجنسي کې هم خپل کار بند کړي.
زنانه ډاکټر سره د مریضانو سره څکم لواکین ورسره هغه لا غوښتل په تبيزي کړو هغه بعد د موږ یو احتجاج کړو چې مطلب موږ ته سکیورټي راکې پراپر سکیورټي د موږ لپاره راکې دا هغه احتجاج په جواب کې دوی موږ راغلي او عبدالخالق هزار صاحب او دا څکم چې حکومتي الکاران دي دوی بیا بجای دا چې موږ دلجوی کړو وای پرمنه د احتجاج بدل کې پر موږ باندې اف آی آر کاټ سو هغه بعد موږ تقریبا نه ډاکټران صاحبان دا ټیم رند سوي دي او ټرمینټ سوي دي په صرف په دې باندې چې تاسو احتجاج کړو احتجاج موږ شیش لپاره کړو احتجاج دل لپاره کړو چې موږ یو امن غوښتو موږ دلته په داغه اسپیتال کې د سکیورټي لپاره یو اکټ غوښتو د دې لپاره موږ هغه چمنشتو
په دې اړه مچ کله د بلوچستان د حکومت د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونوي نو هغه د ډاکټرانو د کار بندیز ناقانونه وبالي او ویل چې پر دې برسېره به حکومت د سره خبرې وکړي او اله ده چې دغه ستونزه به ډېر ژر هوار شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
په سوابه کې د تماکو د مصنوعاتو د یوې شخصي کارخانې کارکونکي له تیرو 15 ورځو راهیسې په احتجاج دي. د یادې کارخانې مخې ته په احتجاج ناسته کسان وایي انتظامی ګڼ مزدوران بې له نوټسه له نوکرۍ ولرې کړي دي چې دا مهال له مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا د مزدورانو لپاره کارکونکي ادارې لیبر ډپارټمنټ ویلي چې د مزدورانو او د کارخانې د انتظامی ترمنځ خبرې کوي او هیله لري چې دایي دا ستونزه به سر هواره شي. تفصیل د زلان یوسفزي رپورٹ کے اورو
دا د سوابه اسمیلا کلی کې د تماکو د مصنوعاتو د شخصي کارخانه په احتجاج ناست مزدوران دي. د دې مزدورانو د اتحادیې مشر نیاز علي مشال ریډیو ته وویل چې انتظامیه بغیر له نوټسا مزدوران له نوکریانو اوباسي او بیا ویستل شوي مزدورانو ته د قانون مطابق د پیکج روپۍ هم نه ورکوي.
په 1992 کې په دې کپنه کې تقریبا 1600 لیبرو آغا تور سونا پدی طریقہ باندھی تب زمون دی ملگرو کا محبر اکڑا دا کسان جی گندے نو سٹیپ بائی سٹیپ اوباسی اس 384 یا 352 خواہشا کسان دی آغا پاتی ری پدی کپنے کی نو تاو سو ہمونگا وو چی کپنی مونگ تبا بردہ حبر کی چی مونگ سر دا کسان سیوا دی ہمونگ وو توی تا سر سیوا دی نو دی سیوا حال کو لے پیسی ورکا.
نوموړي زیاته کړه چې ځینې مزدورانو د کارخانه کې لشلو کالو زیاته نوکری کړې ده او اوس د نوکری په ختمېدو ورته کارخانه 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپۍ پیکج ورکوي. په دغه پیسو د مزدوران نه کاروبار کولی شي او نه پرې خپل ضرورتونه پوره کولی شي. د خیر محمد په نوم یو مزدور چې له نوکری فارغ کړی شوی دی وایي
ماشومان چې کم دی نو زما شپږ ماشومان دي او چې کوم د زکات نه کېمو سبق به وی اغي به تعلیم شو دا شان پات شو د علاج معالجه تک شان تک ال او چې دل تکیو من وغي بس کول تم تل علاج بم څنګه کې دو او څنګه جون ور سره هم خو نو دین خو خدار جل دا خودکشي خدا شان تک نه خو زب ګرد دا خودکشي نو کوم چې واده بز کوم زب ځان سره سلور پینځه کسان چې څنګه مال لاس لرا شي دا بزان نمخ کوم.
تماکو د پاکستان یو له ګټورو فصلونو دی او سوابه یو له هغه ضلعو ده چې د تماکو کار پکې زیات او د نړیوالې کچه دی. د سوابه د لیبر ډیپارټمنټ یا د مزدورانو د ادارې اسسټنټ ډایرکټر عرفان الله وایي چې د کارخانې د انتظامیې سره به د مزدورانو د حق په اړه خبره کوي.
قانون خوډې رګود دی خو زه به شارټ لیده ویم چې ټیک ته د دوی څخه خبره جایز دی. دی ټیک خبره کوي چې کله یو مزدور په یو کارخانه کې کار کوي او هغه اوزی نو هغه ته ګریجویټی په کار ده، بونس په کار ده، یا نور څه د دوی څخه حقوق دي هغه په کار دي چې ورکی ولا. خو اوس دا خبره ده چې د دوی خبرې وورو د هغوی خبرې وورو دواړه یو ځای کینو چې د چا څه کیږي بالکل به ته ولوالو غواړو به ته نه په زور به ته ولوالو.
د تماکو د مصنوعاتو د کارخانې چارواکو سره خبرو کې بریالي نه شو خو د کارخانې یو کارکوونکي مشال رډیو ته وویل چې د ټکنالوژیا د پرمختیا سره اوس کارخانه کې زیاتره کار د مزدورانو پر ځای مشینان کوي نو ځکه مزدورانو ته اړتیا په کمېدو ده. زلان یوسفزی، مشال رډیو.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې اونیس پروګرامونه
حجرا
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجه،
د کرښې په غاړه
په دوو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو،
سروې
په څلور نیمو بجو.
د قدرتی آفتونو پر مهال د خیبر پختونخوا د نظم اداره پی ڈی ایم ای وای چې په صوبه کې د سیلابونو د راتلو په اړه خبرداری ورکړې دی او باید خلک د خوړونو دریابونو نه ځان لري وساتي. بلخوا د بیړنیو حالاتو پر مهال مرستندوی یا اداري چارواکو ویلي د سیلابونو راتلل یوه اندازه ده او د خبرداری جاري کول مقصد یې ویره خورول نه بلکې د آفتونو پر مهال حفاظتي اقدامات په وخت کول دي. تفصیل د مجید بابر ناورو.
د خیبر پختونخوا قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په صوبه کې د سیلابونو په اړه دوه ډوله خبرداري اعلان شوی دی. د دې په خبره یو هغه دی چې په مقامی کچا د بارانونو له وجې د سیلابونو د راتلو امکان دی او بل هغه د هند لخوا د الچی ډیم نه د اوبو راتلو په اړه دی. تیر ماښام مشال لیډو سره په خبرو کې د پی ڈی ایم ای ډایرکټر جنرل پرویز خان وویل چې د پاکستان د وخت مطابق د ګل په شپه دوه بجې د هند لخوا د اوبو راتلو امکان څرګند کړل شوی و. ترګل دروازه د سحر لسو بجو پوری دغه اوبه د گلګت بلتستان سیمه ته نه ویرا رسیدلې او زیاتوی
یو خو زمونږ لوکل فلډینګ الرټ سی یو بیګانی چې مونږ کوم فلډ الرټ کړی دی دا د دې نوعیت بالکل مختلف دی. دا خو چون کې دغلته کې الچی ورته وی یو ډیم نه په انډیا کې چې گلګت بلتستان ته دغه اوبه راځي او په خمرنګ یو ایریا دا هغه ته دغه 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 ایریا کې پاکستان ته انټر کیږي. بیګا پوری رپورٹ چې دا په شپې دوه بجو پورې دا تاسو پاکستان ته انټر کیږي او دا تقریبا یو لاک نه اباو کیسک اوبه چوي دا به راځي. دا د پر مونږ کوم اباسین پلار باندې ڈسٹرکٹ کی دی اگی کی مونږ الرٹ ایشو کو چتا سو مطلب بوٹنگ کے او سوئمنگ کے او اکیچمنٹ ایریا چ دی باندې لگ پام سات فکر پیو کے چ سم نقصان ونشی.
پرویز خان وای چ د ہند نہ د ابو راتلو پاڑا معلومات د باوری سرچینو نا تر لاسه شوی وو خو په متوقع وخت د غوبه خیبر پختونخوا ته نه دی راغلی.
ریلیبل سورسز نو ان دی می سره مون کانٹیکٹ سو خو ابو لټ شوی دی یا مطلب سو شوی دی او د مونږ چ کم اطلاع د انډیا د اوبو راتلو نو پنجاب سایډ ته چې دی خو کنفرم شو هلته خو به راغلی دي. زمونږ الرټ چې دی هغه ان پلیس دی ان ا ډے اور ټو چې دی دا تھنګز ویل بی کلیریفاید او مونږ بیا ګول چې څه څه حال دی. وایني هاو چې کوم ڈسٹرکٹ کی افیکٹ کی گی کوستان اپر دے پٹن دے کلے پالس دے بٹگرام دے سورغر دے منسیرہ دا ایبت آباد دے ہری پور دے نوشہرہ دا او بیا ڈی خان دے.
بلخوا دا ہنگامی حالاتو پا صورت کی دا مرستندو یا ادارے ریسکیو یو یو دو دو صوبائی ویان بلال فیضی وائی چی دا سیلابونو پاڑای خپل انتظامات مکمل کری دی خپل دو زارا کارکون کی او سل ایمبولنسونا ای دا ہر ہنگامی حالت پا صورت کی چمتو کری دی.
زمونگ انتظامات دا دی چی سمرا زمونگا آغا ایریاز لکا موسر اسوات تے جیسے چترال دے چترال نا دیکھو ڈی آئی خان دے زیادہ تر فوکس ہی دے نو اگر ڈی آئی خان دے ولی چھے آگے کی کم وارننگ چیز شوئے دے نو آگے کی سپیشلی ڈی آئی خان ایریا را جی سو ال تا مونگ چھے دے نو ڈیپلائیمنٹ زیاد کرے دے لکا ڈبل کرم دے بلو اتر سمرا زمگا ریسکیو ٹیمز دی اگر مونگ کھڑی دی مونگ پا دے مختلف لکا دے ٹیم کے صبح مختلف زیونوں کے دو ہزار زیات دي هغه اهلکاران موږ دغه کړی دي. سو 100 پلس دي نو هغه امبولانسز دي دغه ډاکټرز دي. بل یوازې دا نه ده چې موږ یوازې کار کول لګې یو، موږ چې کوم هلته ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن دی هغه موږ سره دی کې ایکټیو دي، بیا ور سره چې دی سیول ډیفنس دی، پی ڈی ایم اے دی.
د پرویز خان په خبره دا مهال دغه خبرداري یوازې د اندازو په بنیاد جاری کړل شوی دی. تر دا مهال داسې هیڅ قطعي معلومات نشته چې له وجې ولس کې ناقراری خوره شي. د ده په خبره ولس له پکار ده چې د اوبو د نالو، خوړونو او دریابونو نه لري وسی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اورئ په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د نجیب عامر نولن خبرونه وورو.
امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي هغه پرون د هند او پاکستان له وزیر اعظمانو نریندر مودي او عمران خان سره د کشمیر د کړکیچ د نرمولو په اړه خبرې کړې دي. مودي وایي که څه هم وضعیت سخت دی خو دوی ښې خبرې کړې دي. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو په ټولګونیزه کانفرنس کې پریکړه وکړه چې د اوسني حکومت پر ضد به په اسلام آباد کې د مظاهرو لړۍ پیلوي. دوی ویل د اګست پر 9 به د مظاهرو نیټه اعلان کړي، خو حکومت وایي د اپوزیشن لخوا حکومت ته هیڅ خطره نشته. د بر دیر دامن لخکر یو پخوانی مشر ملک متبر خان وایي د اتوار د ورځې په بمی برید کې د کورنۍ څلور غړي وژل شوي او ګڼ ژوبل دي، خو حکومت یې پوښتنه نه ده کړې. پلپلو پولیس وایي د نامعلومو کسانو خلاف پرچه کټ شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر پرویز خان د باسین په غاړه پرتو کلو ولسونو ته د سیلابونو خبرداری ورکړی. نوموړی وایي د قدرتي سیلابونو تر څنګ دا ویره هم شته چې هند د السیبن اوبه خوشې کړې، کومې چې د ګلګت له لارې د خیبر پښتونخوا ګڼو سیمو ته هم رسېدی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پرله پسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسله واله ډله کمزورې کړې ده. دغه وزارت وایي روح الله احمدزی پرون وویل یادې ډلې د نفوس ساحې محدودې او شمېر یې کم شوی دی، خو داعش د کابل د وروستۍ لویې ځانمرګي حملې مسؤلیت قبول کړو. امریکې پرون د یونان په شمول د مدیترانې سمندر ټولو بندرونو ته خبرداری ورکړ چې له ایراني تیل لیږدونکي بیړۍ سره دې مرستې نه کوي. امریکا ویلي له دې بیړۍ سره هر ډول مرسته به د ایران له اسلامي انقلابي ګارډ سره چې دوی یې د بهرني ترهګر تنظیم په توګه پیژني مرسته وګڼل شي. او د روسیې او فرانسې ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ایمانوئل مکرون په ختیځ یوکرین کې د یوکرایني او روس پلوو بلتون غوښتونکو ترمنځ د کړکیچ د ختمولو په اړه خبرې کړې دي.
لنډ خبرونه هم د نجیب عامر نه واورېدل. اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نه واورو چې پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کړي دي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي 13 اونۍ د کوټې کوچلاغ سیمې په یو جومات کې د 14 وروستو په بل ورځ په کابل کې د واده په یو پروګرام کې ځانوژونکو برید وکړی شو چې پکې 13 کسان ووژل شو. او 13 ورځ د خیبر پښتونخوا په بره دیر کې ریموټ کنټرول بمی 14 کې 7 تنه ووژل شول. ورځپاڼه لیکي ښکاري داسې چې دا هر څه د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو پروسه د ناکامولو هڅې دي. نو دا به کتل وي چې په افغانستان کې د امن پروسه د چا په ګټه نه ده. ورځپاڼه لیکي د پاکستان کوششونو وروستو د افغانستان مسله د حل مرحله ته ورداخل شوې ده او پاکستان غواړي چې افغانستان په شمول د سیمه کې امن راشي. نو امریکا سره سره نړیواله ټولنه لا د دې حالاتو جایزه اخستل پکار دي او چې هر گاونډي ملک په دې پیښو کې ککړ وي نو پر ضد دي ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپان په خپل ادارې کې لیکي په ملک کې د تیری ایوی لسیزې نه زیاتې مودې راهسې د ډینګي ماشي د اولس ژوند د خطراتو سره مخ کړي دي. د پنجاب وروستو خیبر پښتونخوا او سند صوبو په یو شمېر ضلعو کې د ډینګي زرګونو کیسونه مخې ته راغلي دي چې له وجې ترې په درزنونو خلک مړه شوي دي. او یو وارې بیا په ملک کې د ډینګي سیزن شروع شوی او په یوه ورځ کې د راولپنډۍ په 15 ځایونو کې 34 کیسونه مخې ته د راتللو اطلاع ده. ورځپاڼه لیکي متعلقه ادارې خو په حرکت کې راغلي، خو ورله پکار دي چې اولس او مدني ټولنو فعالان دې هم له ځانه سره ملګري کړي چې زیات نه زیات خلکو ته حفاظتي ګامونو په حق له خبرتیا ورکړي. ورځپاڼه لیکي د ډینګي نه بچ کېدو لپاره تر اوسه خو کومه دوا مخې ته نه ده راغلي او دماشي د ملک نه په فوري توګه خاتمه ممکن ده. نو اولس له پکار دي چې په خلاصو ځایونو کې دي اوبه جمع کېدو ته نه پرېږدي. د سره سره د هرې ضلع انتظامیه ته هم پکار دي چې د باران اوبه په فوري توګه وستو لپاره دي ګامونه پورته کړي او هر ځای دي سپری هم وکړي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس شیخوان 13 ورځ د خپل حکومت د یو کلنې کارکردګۍ راپور جاري کړو. نو په غبرګون کې اپوزیشن وایي تحریک انصاف حکومت په تیر یو کال کې ملک د یو شمېر بحرانونو سره مخ کړی دی. ورسپانه لیکي د حکومت داوی او د اپوزیشن تنقید په خپل ځای. خو د شماریاتو محکمې چې کوم راپور جاری کړی نو تر مخه یې په ملک کې په ګرانۍ کې اضافه شوې ده. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلو نه وړاندې د اولس سره چې کومې وعدې کړې وې که په هغې کې یې 25% هم پوره کړی وې نو ورته به اولس ته د ویلو لپاره ډېر څه وې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال لیکي امریکا خی له طالبانو سره د یو تړون لاسلیک کولو ته نږدې شوې ده چې تر مخه به له افغانستانه د امریکایي نورو بهرني ځواکونو وتلو ته لاره هواره شي او طالبان به د کابل د حکومت سره خبرو ته کښېني. ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي چې د اتوار په ورځ د دې باوجود چې په هانګ کانګ کې سخت بارانونه وورېدل په لکونو خلکو د چین خلاف په مظاهرو کې برخه واخیسته. د دواړو لیکونو مهم ټکي د نجیب امیر نه اورو.
وال سټریټ ژورنال د افغانستان پر حالاتو لیکنه کړې ده چې په کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د افغان سولې پروسه پر مخ وړي په قطر کې به له طالبانو سره د ممکنه تړون پر جزئیاتو بحث وکړي. امریکایي چارواکي وایي دا به یو داسې تړون وي چې تر مخې به افغان طالبان د کابل د حکومت سره خبرو ته کښېنوي. په ملک کې د راتلونکي سیاسي نظام په اړه به خبرې وشي او دا هم ممکنه ده چې تیره 13 کلنه جګړه په ترڅ کې پای ته ورسیږي. تر دې وړاندې د 2019 کال په پیل کې امریکایي چارواکو ویلي ول چې دوی په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو پر مهال یوې داسې موافقې ته رسیدونکي دي چې تر مخې به امریکایي او نور بهرني سرتیري له افغانستان ووزي او په بدل کې به طالبان دا باور ورکوي چې دا هیواد به یو وار بیا د تروریزم پر مرکز نه بدلیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه با خبره کسان وایي اختلافي نقطه پکې دا وه چې د بهرنیو سرتیرو د انخلا پر مهال څومره امریکایي سرتیری باید په افغانستان کې پاتې شي او په دغه موده کې د ترهګرۍ د پیښو سره په مقابله کې کومک وکړی شي. بل پلو د ټایمز برتانوي ورځپاڼې د هانګ کانګ وروستیو مظاهرو او ناندریو ته په یوه مقاله کې کتنه کړې ده چې په کې راغلي سختو بارانونو او تندرونو باوجود په زرګونو مظاهره چیان د اګست پر 13 په لارو کوڅو ښارونو کې د چین د حکومت د پریکړو خلاف مظاهرو ته وتلي وو. دا مظاهرې له تیرو 11 اونیو راهیسې روانې دي. د هانګ کانګ خلک د چین د حکومت د هغې پریکړې خلاف مظاهرې کوي چې د یو بل له لارې هڅه کوله یو داسې قانون منظور کړي چې تر مخې به د هانګ کانګ کسان په چین کې د عدالتي کاروایۍ سره مخ کېده شي. که څه هم چین په عارضي توګه خپله دغه پریکړه واپس اخیستي خو مظاهره چیان اوس نورې غوښتنې هم کوي چې په کې ټول ټاکنې د اوسنۍ قانون سازۍ منحلول او د هغو پولیسو خلاف کاروایۍ شامله ده چې د دوی په وینا پر مظاهره کوونکو تشدد کړی. د هانګ کانګ خلک په دې ډاریږي چې چین غواړي د داسې اقداماتو په کولو سره د هغوی خلاف کړی تنګ کړي. هانګ کانګ چې پخوا د برتانیې یوه کالونۍ وه اوس د یو حکومت دوه نظامونو په فارمولا د چین تر واکمنۍ لاندې دی. د مظاهرو ترتیبونکي وایي چې په وروستۍ مظاهره کې چې د تېر اتوار په ورځ وشوه نږدې 1,00,000 خلکو برخه واخیسته. بل پلو حکومتي چارواکو دا مظاهرې غیر قانوني بللې دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پختونخوا په برادر ضلع کې د امن لخکر د مشر ملک معتبر خان په قافله د اتوار په ورځ برید شوی و چې پکې د نوموړي د کورنۍ څلور غړي وژل شوي وو. د برید اف آی آر د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوی دی. ملک معتبر خان بیګانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې 2009 کال راهیسې دغه د کورنۍ د 10 نه زیات کسان وژل شوي دي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي د اتوار د ورځې د پیښې د پلټنو امر یې کړی دی. تفصیل د غلام غوث پر رپورٹ کې اورو.
ملک معتبر خان وایي د حیاګي شرقي په جمعات کې د 2009 د بمی 14 وروسته هم په هغه باندې یو شمیر بریدونه شوي دي او د وسلوالو لخوا د هغه د زوی په شمول د هغه د خپلې کورنۍ تر 10 زیات کسان وژلې شوي دي.
خاندان غلطه مونږ تلور میاشتې جنگ وکړه او دوباره بیا په ما باندې په دیر کې د جج په دفتر په مخ کې بله دماکه کوټکاش وکړه. یو پکې زما زوی شهید شو، دا یو زوی مې پکې چې کم کړه نو خوږ شو غوټ شو.
بلې خواته هم تېره ورځ په ملکن ډیویژن کې د پوځ مشر میجر جنرال اعجاز میرزا د بردیر په اسپیتال کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د زخمی شوي کسانو تپوس لپاره ورغلی وو، او ملک معتبر خان وایي چې د پوځي چارواکو نه علاوه تر دې دمه د صوبایي او مرکزي حکومت واکدارانو د هغوی ډاډګیرنه نه ده کړې.
حکومت نه دا ګیله ده چې کوم کار او څومره نقصان او څومره چې کوم دی زمونږ دیواله په یو په یو یم، نو په کار دا ده چې حکومت هغې دپاره زما بیا ته سپورټ وځي. حکومت سپورټ په کار دی او د وزیر اعظم صاحب پورې وزیر اعظم صاحب د اوسه پورې دغه زمونږ د سواد سړی دی او د اوسه پورې نما سره بېته وکړه.
د بردیر سره تعلق لرونکي پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وایي د هیاګي خلک او د ملک معتبر خان کورنۍ د ډیر غم سره مخامخ شوي ده. بلې خواته د بردیر د پولیسو مشر میا نصیب جان وایي د دغه بمی چاودنې اف آی آر یې د نامعلومه کسانو په ضد درج کړی دی. په بردیر کې د امن لخر په غړو د دغه پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې وه، او د امن لخکر یو غړی عمر خالق وایي چې د ځایی پولیس چارواکو دا خبره سمه نه ده چې ګنې د هغوی د ذاتي دښمنۍ له وجې دا پیښه رامخیته شوې ده.
مسله د دهشتګردۍ ده او محقه زړه لانجه ده کومه چې زموږ د طالبانو سره ده. درېیم څلورم بلاس دی چې دین په موږ باندې کوي. والله د خیر کې موږ مخکې د حکومت دپاره قرباني ورکړلې او آینده دپاره به انشاءالله ولځي چې موږ د حکومت سره وو، د خپل پاکستان سره وو، د خپلې خاورې سره شانه
بشانه. که څه هم د بردیر د هیاګي د امن لخکر پخوانی مشر ملک معتبر خان د صوبایي او مرکزي حکومت نه مطمئن نه دی، خو تېره ورځ د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دیر د دغه پیښې نوټس اخیستلی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د جنوبی وزیرستان د دوتانو او زلیخیلو وزیرو ترمنځ د اتو نه تر لسو زرو کناله د سمکې په سر شخړه د مودو راهیسې دوام لري. تیره اونۍ د دواړو قبیلو ترمنځ په شخړه کې درې تنه وژل شو، خو له هغې وروسته بیا ډسبندي وشوه. د قبیلو مشران وایي د دې سمکې د حد او ملکیت په اړه فیصله دې د انګریزانو په وخت کې د سمکو د ویش پر اساس وشي. د سیمې انتظامی چارواکي بیا وایي د شخړې هوارولو لپاره به په لسو ورځو کې جرګه کوي. نور حال د مجید بابرنا.
د جنوبی وزیرستان انتظامیه وایي چې په سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ وسلواله شخړه کې ډزبندي کړې ده او په لسو ورځو کې بعد د جرګې له لارې د ځمکې دا لانجه هواروي. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې اډیشنل ډیپټي کمشنر دلنواز وزیر وویل چې د وزیرو قبیلې د زلیخیلو او دوتانو ترمنځ د څو ورځو نه روان تاوتریخوالی اوس پای ته رسېدلی او مورچې خالي کړې دي.
شیو او چې کوم ادیبینس کې ډزبندي شوې ده نو دا انډیفینیټ ټایم د پر دا د کی دا فیصله شوې ده چې دی مطلب لاس ورځو کې د نن به مونږ د دې لپاره چې کوم مسله ده د هوا پر د پر باندې به کار شروع کوو او چې کوم ریکارډ موجود ریکارډ دی هغه مطابق به
پلس ورځو کې تدې کار شروع کوو او ډز بندي چې کومه ده مستقله شوې ده.
د دلنواز په خبره دا شخړه چې په کوم ځمکه رامنځته شوې ده هغه غیر آباده غرییز ځمکه ده چې رقبه یې د اتو نه تر لسو زرو کنالو پورې جوړیږي. پوښتنه دا ده چې د دې فیصله به څنګه کیږي؟ د دې په ځواب کې د دریو محسودو د جرګې مشر ملک هاشم خان محسود مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو قبیلو غوښتنه ده چې د دې ځمکې د حد او ملکیت تعین دی د انګریزانو د دورې د ځمکو په اسناد وکړل شي. او زیاتوي
پولیس دا دستبندی په دغه لوز باندې کړې ده چې غلی خیل قبایل او دوتانی قبایل د دوی سره دغه ډیمانډ وو، دا مطالبه وه چې دغه حدود تعین دا په انګریز میسل باندې وکړلای شي. دو میز چې حکومت کله دغه خبره وکړله، حکومت دا خبره د موږ سره ومنله، دغه حدود معلومول به په انګریز په میسل باندې کول شي. او حکومت اطلاع کوي د هغې د پورا ورځ او نیټاو مقرروي، نو په هغې تاریخ نه د هغې نیټې نه به په دغې باندې جرګه خپله کاروایي شروع کوي.
دا شخړه څنګه رامنځته شوه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې تیر ماښام په واڼه کې موجود خبریال سعود الرحمن محسود مشال ریډیو ته وویل چې دواړه قبیلې په یو بل د تجاوزاتو الزام لګوي او د ملکیت دعوی کوي.
د دواړو طرفو نه دا دعوا کیږي، د وزیر طرف نه دعوا کیږي چې دا هغه پیشکدمی کړې ده، نوی کورونا جوړوي، بتانی کوم قبایل دي هغه پیشکدمی کړې ده، نوی کورونا جوړوي. او د بتانی طرف نه هم دا الزام لګیږي چې نه وزیر چې کوم پرایت دا هغه طرف نه بای تجاوزات کیږي، کورونا جوړوي، آبادی کوي، لازمکه آبادوي. نو د دواړو طرفو نه الزامات در الزامات لګي. تیر کال ہاں دلتا چکم جڑپونا شہیدی دوارو قبائلو پر منسے چکا آگے سے یو ملک چکم انڈیپینڈنٹ ہو، یعنی دے سولہ دے پارا وراوانوی پولیٹیکل انتظامیہ چارا چکم آجیلی انتظامیہ دا یو ملک پچھو شہید شوے وہ انتظامیہ والکسان زخمی شہیدی اگاڑی ہڈے میں شہیدی دے سے.
مرستیال ڈپٹی کمیشنر دلنواز وزیر وہ ویل چی دے دی ازمکو اسناد دا کوہاٹ او ڈیر اسماعیل خان دا کمیشنر پا دفتر کی لٹوی او تا مدا چی دا انگریز دا دوری اصلی اسناد بتر لاسشی او دا دی شخڑی پرمنا حل با روزی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پاکستان کې سیکانو د خپل مذهبي مشر بابا ګورو نانک د زیږون 1550 کلیزې لمانځلو لپاره غونډې پیل کړې دي چې په دې لړ کې په کورما کې درې ورځنۍ لمانځ غونډې وشوې. د لمانځ غونډې د اګست له 1550 پیل شوې وې او په 1550 پای ته ورسېدې. بلخو د پاکستان حکومت د ګورو نانک د زیږون د 1550 ورځې په مناسبت د کرتارپور لار پرانستو اعلان کړی دی چې له هند هم سیکان دغه غونډو ته ورشي. تفصیل د طارق اورگزی په ریپورت کې اورو.
د بابا ګورو نانک 1550 د پیدایش ورځ د لمنځلو مراسم هغلته تر اتوار ورځې جاری ول چې ورته تر 200 زیات سیکان ورغلي وو.
د سدې منمی سنگ وای تر دغه پس به دوی د ملک په هغو نورو ښارونو کې هم مذهبي رسومات ادا کوي چېرته چې بابا ګورو نانک خپل وخت تیر کړی دی.
دا مونږ چې کوم نیکس پروګرام دا هغه د 28 په اګست باندې دوابی کې به شروع کیږي او په 30 اګست باندې به دوابی کې سمافت کیږي. درې ورځې به زموږ پروگرام هغه نه پس به دې هغه څنګه توایي دې هغه خلک وایي هغه سکان انوان وایي چې زمون پروگرام به مخکې څنګه زی په کوارډ باندې وو پټ کیږي په انګو باندې وو پټ کیږي کډاریک په خبر ته بس
په کورما کې درې مختلفو ځایونو کې د سکانو ګردوارې جوړ شي وي چرته کې هغه د مراسمو پر وخت خپل مذهبي کتاب ګرنګ لولي ترانه وایي او موسیقي غږوي. خو په پړه چنار خال کې بامي 14 تر کې دروستا حکومت پر دغو بندیز لګولې وو. په 2018 کال کې د خال لاتوري مارکیټ سره
مرکز دی پر لپسې دوه بامې چودنې شوې وې چې پکې تر 300 زیات عام وګړو ته مرګ ژوبله وړدلې وه. ځایي اوسېدونکی سنتوک سنگ وایي دا مراسم تر دوو کالو پس په سیمه کې یو ځلې بیا وشول چې ورته دوی ډېر خوشحاله دي، ځکه چې هغلته په ګردوارو کې خپل مذهبي رسومات په ادا کولو کې ورته یو خاص سکون ملاویږي.
د
سکانو یو ځای مشر بابا مکن سنگ وایي د دوی د عقیدې له مخې بابا ګورو نانک کلونو وړاندې له اسن عبدالله کورمې ته تللی او هغلته په دریو ځایونو کې د ما تر کولو وروسته هغه د افغانستان سلطانپور سیمې ته لاړ و او لږ وخت یې هغلته تیر کړی. ځایي مشر زیاتوي بابا ګورو نانک په ننکانه صاحب کې پیدا دی او کرتارپور کې وفات شوی، چې په دغه حساب د مذهبي مشر د پیدایش ورځې غټ اخیری مراسم به هم هغه ځایونو کې ترسره کیږي.
ګورو نانک پیدا شوی دی په ننکانه کې شخاپورې نمخ کې ننکانه کې، او دا دلته راغلی و په دې ځای باندې ناستو تلا صاحب ورته وایي نوم تلا ده. بیا دا وفات شوی هم په کرتارپور صاحب کې دی چې کومه اوس کلاو شوه لاره د انډیا سره، نو دا وفات شوی هم په پاکستان کې دی او پیدا شوی هم په پاکستان کې دی.
پاکستان د بابا ګورو نانک 1550 لا پیدایش ورځې مخکې د کرتارپور تاریخي کوریډور د پرانستلو منصوبه لري او په دغه سلسله کې پر اداره کار روان دی. تاریخ ورځ مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
پرون په جلال آباد کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمه کلیسه په سرکاري توګه ولمانځل شوه. د ننګرهار ملکي او نظامي چارواکي د خپلواکۍ د ګټونکي غازي امان الله خان مزار ته ورغلل او د ګلونو ګېډې یې پې کېښودې. تفصیل د باس محمد عابد په رپورټ کې اورو.
سره له دې چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د تیرې سمودې راهیسې په ننګرهار کې بیلابیلې کلتوري او ټولنیزې غونډې ترسره شوې وې، خو د اګست 19 نیټه چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو له سلمې کلیزې سره برابره ده، سهار 8 بجې په رسمي ډول ونمانځل شوه. د ننګرهار چارواکي د خپلواکۍ د بیرته ګټونکي غازي امان الله خان مزار ته ورغلل او د ګلونو ګېډې یې پرې کېښودې. په دې موقع د ننګرهار والي شاه محمود مخیل وویل که د دولت وسلوال مخالفین هر ډول ویره خوره کړي، ولسونه یې پر وړاندې درېږي.
که توریستی ډلې هر څومره کوشش وکړي چې زموږ مسیر ته تغییر وایي، که هر څومره وهم ویره خپره کړي، خو الحمدلله زموږ ولسونه اوس را بیداره شوي دي. زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه بیداره دي او دوی به خپلې ورځې لمانځي، د خپل حکومت نه به دفاع کوي، د خپل ځان په خاطر، د خپل ولسونو په خاطر او د آینده نسل په خاطر باندې.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل ولایتي ادارې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت لسګونه پروګرامونه پلان کړي ول چې د نن ورځې په اوږدو کې به ټول پای ته ورسیږي.
دا کلیزه د نورو کلیزو په نسبت په ډیرو شاندارو مراسمو ولمانځل شو. سکال موږ د هیواد خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره 8 برنامه درلودلې او د نن ورځې په ترسره کېدو سره به انشاءالله دا 8 برنامه ټولې پای ته ورسیږي او ملت ته د هیواد پالنې او ملي توب او د یووالي یو لوی پیغام انتقال شو.
یو تن ماشوم چې د غازی امان الله خان په سیر لباسې په تن کړی و، له چارواکو سره یو ځای د غازی پر مزار د ګلونو ګېډې د ایښودو وروسته مشال راډیو ته وویل
زما نوم عمر دی، زه د غازی امان الله خان سره ډېره مینه لرم. ما د هغې په شان یونیفورم اغوستی او مډالونه مې لګولي دي او د هغې غوندې برید مې مېلي. زه هم غواړم چې راتلونکی غازی شم.
غازی امان الله خان په 1919 میلادي کال د اګست 19 نیټه له انګریزانو څخه افغانستان آزاد او خپلواک کړ او د خپل سلطنت په دور کې افغانستان ته د پرمختګ دروازې پرانستي، خو کله چې پر وړاندې مخالفتونه رامنځته شول ایټالیا ته ولاړ، عمل ته ومړ او د هغه له وصیت سره سمې خاکي جسد جلال آباد ته راوړل شو او د خپل پلار امیر حبیب الله خان د مزار تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
پرون په خوست ولایت کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمه کلیزا ولمانځل شوه. په دې موقع په خوست کې د خپلواکۍ د جشن په پای کې د 150 ګاډو یو کاروان چې 1500 ټنه افغاني توکي پکې وي د غلام خان بندر له لارې پاکستان ته روان شو، چې تر بندر پورې د خوست چارواکو بدرګه وکړه. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
د دې جشن لپاره مراسم چې
په خوست ګمرک کې نیول شوي ول. د جشن او مراسمو سیمه د افغانستان په ملي بیرغونو د غازی امان الله خان او ولسمشر محمد اشرف غنی په انځورونو او ملي شعارونو باندې مزینه ګرځېدلې وه. د دې پروګرام اوله برخه وینا و او دویمه برخه یې د پوځیانو پلي او موټرداره پرېد او د زده کوونکو مجاهدینو دینی علماو او ورزشکارانو رسم گذشت ځانګړی شوی وه. خوست والی محمد حلیم فدایی په خپلو خبرو کې ویل ټول افغانان په یو ګډ ارزښت چې هغه خپلواکي ده راټول دي.
ټول افغانان تر یو بیرغ لاندې په یو ارزښت باندې چې هغه خپلواکي ده راټول دي، تر څو نړۍ ته وښیي چې افغانان متحد دي. افغانان څوک ټوټه کولای نشي. هیڅ کله افغانانو په تاریخ کې به څوک ونه ښیي چې افغانانو په بل باندې تجاوز کړی.
په دې مراسمو کې د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکي پاچا امان الله خان په ژوند او مبارزه هم خبرې وشوې. د ولایتي شورا غړي اصغر اکاخیل په خپلو خبرو کې د افغاني دولت د نظم او پرمختګ په لاره کې د غازی امان الله خان هلې ځلې یاد کړې او زیاته کړې چې نوموړي د خپلواکۍ د اخیستو په خوا کې پوځي قوتونه منظم کړل، نظام نامه یې جوړه کړه، ملي بیرغ او ملي سکه یې جاري کړه.
غازی امان الله خان لویه جرګه را وغوښته، اساسي قانوني جوړ کړو، ملي بیرغ او ملي سکه بانکي نوټونه د لکرنا مزه یادولې.
د ولایتي شورا استاد زهرا جلال هم په ورته توګه وویل
زه همیشه په تاسو باندې ویاړ لرم، باور لرم، ناجیږم، پوهیږم چې تاسو د چا اولاد دي. همدا تاسو مشران وو، همدې بچیانو همدا غرور باید اخره پورې وساتئ. داسې ونه وایئ چې زموږ مشران مړه دي، ممکن نشته.
لیکوال او د نظر خاوند نواب مرزی په خپلو خبرو کې ویل افغانانو تل د میړانې او سرخندنې ډګرونه ګټلي، خو بیا نه دي توانېدلي چې په فکر او تعقل سره خپلې لاسته راوړنې وساتي.
ژوندی ته عقیده پیدا کوي، د تورې ارتجا داخلي او خارجي دښمنانو مخه ونیسئ، تر څو چې موږ ژوندي مشران دغه کاروان چې روان کړی دی او زخمي افغانستان ځای ته ورسوو.
په خوست کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې په لمانځلو کې ځینې ترانې هم زمزمه شوې. د خپلواکۍ د جشن په پای کې له خوست څخه په ډیر شولاریو او لویو ګاډو کې د افغاني مالونو یوه محموله چې خواوشا 1500 ټنه مالونه پکې ول غلام خان بندر ته روان شول، تر څو یاد مالونه د دې بندر له لارې پاکستان ته انتقال کړي. د خوست سوداګر او خلکو د دې اقدام درون هرکلی وکړ او دای د خوستوالو د کلونو کلونو هیله یاد کړه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د مشال ریډیو خبرونه به د ماخام تر شپږ بجو پرې دوام لري. په اخیره کې درته د کیس آریان او د ستاره یونس په واسه کې د سندره نشر کوم. نو له مشال ریډیو سره اوسه.
وفا